دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 په کابل کې 3 بجې دی. په دې خبرونه کې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته پکې هرکلی وایم. اوریدونکو په دې خبرونه کې د سیمې په اړه د رپورټونو تر څنګ له تاسې څخه ستاسې د سیمو د کلیو د بانډو تازه او مهم خبرونه هم اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک باندې پوسټ لیکلی دی که خبرونه در سره یې نو مهرباني وکړئ هلته راته ولیکئ. بیا وروسته په ټلیفون او په وایبر او په سکایپ هم راسره رابطه وکړی شي او خبرونه به راسره شریک کړئ. خو اول زه در سره خبرونه شریکوم. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی ماتولو لیک استول دی. په اسلام آباد کې د ورکو کسانو خپلوانو او لسکونو فعالانو مظاهره کړې ده او اوکراینی ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلي دي ځواکونه یې په ختیځ ښار سولیدار کې د روسیو پوځیانو پر وړاندې جګړې ته دوام ورکړی دی. بشپړ خبرونه. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ړنګولو لیک استول دی. دا په داسې حال کې ده چې د جنوري پر 12 نیمه شپه نوموړي له صوبایي اسمبلی څخه د باور رایه ترلاسه کړه، خو مخالفه ډلو د اسمبلی له کاروایۍ پریکون وکړ او د پاکستان د کورونا چارو وزیر رانا سناولا ویلي دي چې د پنجاب اسمبلی سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی پرون په لاهور کې د خپل حکومت د اتحادي ګوند له مشر عمران خان سره تر لیدو وروسته گورنر ته لیک استول دی. د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن پرون ماخستن پر خپل رسمي ټوئیټر د لیک ور رسیدل تایید کړی دی. تر اوسه واضح نه ده چې نوموړی به اسمبلی ړنګ کړي او که څنګه، خو په تحریک انصاف ګوند یو مخکښ مشر فواد چودري پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دي چې که گورنر اسمبلی تحلیل نه کړي نو له آئین سره سم به په 48 ساعتونو کې خپل ړنګ شي. نوموړی زیاته کړه چې ګوند به د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم د جنوري پر 14 ړنګ کړي. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان له نومبر راهیسې د دواړو اسمبلی وړنګولو ګواښ کړی دی چې په دې توګه وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ کړي، خو وفاقي ائتلافي حکومت په بیا بیا ویلي دی چې انتخابات د روان کال په مني کې پر ټاکلي وخت کوي. په اسلام آباد کې لسکونه خلکو او فعالانو د سند سبا ګوند او غورځنګ په مشرۍ د ورکو کسانو د موندلو لپاره مظاهره کړې ده. د ملت پال ګوند سند سبا مشر انعام سندی پرون د احتجاج پر مهال له مشال راډیو سره په خبرو کې داوه وکړه چې په 1999 زیږدیز کال کې د هغه وخت د پوځ مشر پرویز مشرف له واکمنېدو راهیسې له هغې صوبې څخه شاوخوا 6000 کسان ورک دي چې مړ ژوندی نه دی معلوم.
جیسے ہی آیا زمانہ مشرف کا
کلا د فوجی مشر پرویز مشرف حکومت تراغے نو پسند کی بیشمیرا سیاسی فعالان اچتول پیل شول. زمونگ دا سندیانو پینز باندے اتیا دس جنازے را مخ کی شوی چی حقا بے تو کی رکڑے شوی وی او پا بیلا بیل وقتنو کی زمونگ شپک زرا کسان اچت کرل شول.
په مظاهره کې د پاکستان د نورو صوبو د ورکو کسانو خپلوانو هم ګډون وکړ. په پاکستان کې د ورکو کسانو د قضیو څېړلو سرکاري کمیشن تیر کال ویلي ول چې له 2011 زیږدیز کال راهیسې د څه باندې 9000 کسانو د ورکېدو پیښې ثبت کړې دي چې ورڅخه تر 6000 زیاتې قضیې حل کړې دي. په پاکستان کې د خلکو ورکولو تور اکثر پر امنیتي او استخباراتي ادارو پورې کېږي چې پوځ او حکومت یې ردوي. پوځ په تیرو وختونو کې ویلي دي چې یو شمیر کسان چې ورک بلل کېږي اصلا له وسلوالو ډلو سره یو ځای شوي دي چې ځینې یې د عملیاتو پر مهال وژل شوي هم دي. د سند حکومت ویلي دي چې په کراچۍ، حیدرآباد او دادو کې د جنوري پر 15 کېدونکي بلدیاتي انتخابات ځنډوي. د سند د اطلاعاتي چارو وزیر شرجیل انعام میمن بیگانه وخت خبرې غونډې ته وویل چې دا پریکړه د جنوري پر 12 د واکمن پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری د متحده قومي موومنټ له لوري پر حلقه بندۍ تر نیوکو وروسته کړې ده. د ویل چې د ګوند مشر په دې اړه د سند له اعلی وزیر او یو شمیر وزیرانو سره تر مشورتي غونډې وروسته وویل چې غواړي د اتحادیانو غوښتنې په پام کې ونیسي او دا چې د کراچۍ د حلقه بندۍ په اړه امر هم لغوه شوی دی. د زیاته کړه چې په دادو ضلع کې د سیلابي اوبو ډنډېدو له وجې د انتخاباتو ځنډولو لپاره انتخاباتي کمیشن ته لیک استولی دی. د سند په 14 ضلعو کې تیر کال په جون کې د بلدیاتي انتخاباتو لومړی پړاو شوی و، خو دا څلورم ځل دی چې د دویم پړاو انتخابات ځنډیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون په کراچۍ کې پاک سرزمین ګوند، متحده قومي موومنټ او د فاروق ستار ډلې د یو ځای کېدو اعلان وکړ. مخالف ګوندونو، جماعت اسلامي او تحریک انصاف د انتخاباتو د ځنډولو پریکړه غندلې ده او پر ضد یې عدالت ته د تګ ترڅنګ احتجاج ګواښ هم کړی دی. اوکرایني ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې ځواکونه یې د هیواد د ختیځ په سولیدار ښار کې خپل مورچې ساتلې دي او روسي پوځیانو ته یې د پام وړ زیانونه اړولي دي. دا خبره نوموړي بیګا په خپل ورځنۍ ویډیوي وینا کې تر هغې وروسته کړې ده چې تر دې مخکې ویلي ول چې د ختیځ اوکراین په بخموت او سولیدار کې خپل پوځیانو ته د روسیې بریدونو پر وړاندې د دفاع لپاره د اړتیا وړ ټول امکانات برابروي. نوموړي ویل چې له پوځي چارواکو سره په غونډه کې د اوکراین وسلوالو ځواکونو ته د هغو سامانونو او وسلو پر استولو هم خبرې وشوې چې د کیف ملګرو هیوادونو ورکړي دي. اوکراینی پوځ تر دې مخکې ویلي ول چې پر سولیدار د روسیې برید روان دی. دا په داسې حال کې ده چې روسیې د هغه ښار د نیولو دعوه کړې وه او روسیو ځواکونو پرون شپه د ښار د نیولو لپاره د توپونو او راکټونو بریدونه او د الوتکو بمباري وکړه. د پاکستان او د نیوزیلند کرکټ لوبډلې نن په دریم یو ورځنۍ سیالۍ کې یو بل ته مخامخېږي. د کراچۍ په ملي لوبغالي کې د درو 500 ورځې سیالۍ وو. د لړۍ وروستۍ لوبه پر داسې مهال کېږي چې نیوزیلند د جنوري پر 11 په دویمه سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه. تر دې مخکې د لړۍ لومړۍ لوبه پاکستان ګټلې وه. نننۍ لوبه د پېښور پر وخت د ماسپښین پر 2:30 او د کابل پر 2:00 پیلېږي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه
د مشال ریډیو د زموږ په مشال ریډیو ټکی کام او د مشال ریډیو د اپلیکیشن لارې اوري. اوس هم ورځو لومړی موضوع ته. او لومړی موضوع د پنجاب سیاسي صورتحال دی. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی د صوبې گورنر ته د اسمبلی د ډنګولو لیک استولې دی او د تحریک انصاف یو مخکخ مشر ویلی دی چې تر پنجاب وروسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم تحلیلوي. دا په داسې حال کې ده چې الهی د جنوري پر 12 نیمه شپه له صوبایي اسمبلی څخه د باور رایه ترلاسه کړه، خو مخالفه ډلو د اسمبلی له کاروایۍ پریکون وکړ. او د پاکستان د کورنیو چارو وزیر رانا ثنا الله ویلی دی چې د پنجاب اسمبلی سپیکر د اقدام پر ضد عدالت ته ځي. د ویل په داسې حال کې چې په دې اړه یوه مقدمه په عدالت کې روانه ده او د صوبې گورنر د عدم اعتماد پر تحریک د رایه اچونې امر ځنډولی دی، نو بیا څنګه په اسمبلی کې پر دې موضوع غونډه وشوه؟ مخالفه ګوندونو مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند په ډیسمبر کې د اسمبلی د تحلیلولو او د مخنیوي لپاره پر الهي د بې باورۍ تحریکونه وړاندې کړي ول. هغه مهال د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن د اعتماد رایو نه اخیستو له وجې له دندې څخه د الهي د ګوښه کولو امر کړی و، خو لاهور های کورټ هغه پر خپل څوکۍ بحال کړ. د پنجاب اعلی وزیر پرویز الهی پرون په لاهور کې د خپل حکومت د اتحادي ګوند له مشر عمران خان سره تر لیدو وروسته گورنر ته لیک استولی دی. د الهی زوی او د قومي اسمبلی غړي مونس الهی پر ټویټر د لیک انځور خپور کړی دی او عمران خان ته یې لیکلی دی چې خپل ژمنه یې پوره کړه. د پنجاب گورنر بلیغ الرحمن هم پرون ماخوستن پر خپل رسمي ټویټر د لیک ورسېدل تایید کړی دی. تر اوسه واضح نه ده چې نوموړی به اسمبلی ړنګه کړي او که څنګه. په همدې حال کې د تحریک انصاف ګوند یو مخکښ مشر فواد چودري پرون په لاهور کې خبریالانو ته ویلي دي چې که گورنر اسمبلی تحلیل نه کړي نو له آئین سره سم به پاتو 40 ساعتونو کې خپل ړنګه شي. نوموړي زیاته کړه چې ګوند یې تر پنجاب وروسته د خیبر پښتونخوا اسمبلی هم ړنګوي. تحریک انصاف ګوند په خیبر پښتونخوا کې واکمن دی او په پنجاب کې د مسلم لیگ قاف په مشرۍ د ائتلافي حکومت برخه دی. د هغه ګوند مشر عمران خان له نومبر راهیسې د دواړو اسمبلی ړنګولو ګواښ کړی دی چې په دې توګه وفاقي حکومت تر وخت مخکې انتخاباتو ته اړ کړي، خو وفاقي ائتلافي حکومت په بیا به ویلي دي چې انتخابات تر روان کال په مني کې پر ټاکلي وخت کوي.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونه،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
سندی ملت پاله غورځنګ او ګوند سند سبا ویل دي چې تر وسه له هغه صوبې څخه تر شپږ زره پورې کسان ورک شوې دي چې هیڅ تر کې نه لګي. هغه غورځنګ پرون د ورکو کسانو موندلو لپاره د اسلام آباد خبريالانو مرکز مخې ته مظاهره وکړه چې پکې د پاکستان له بیلابیلو برخو څخه د ورکو کسانو خپلوانو ګډون وکړ. د ورکو کسانو قضیو څېړلو په اړه سرکاري کمیشن تیر کال وویل چې تر وسه یې څه باندې 9000 پیښې ثبت کړې دي چې ورڅخه تر شپږ زره زیاتې قضیې هواري کړې دي. گوهر مسید تفصیل لري.
سندی کم پرست گند سند سپا د جنوری په 12 اسلام آباد پریس کلب مخه تا احتجاجی مظاهره وکړه.
اچھا گرو تا آزادی، پای جنجی گرو تا آزادی، پیارنجی گرو تا آزادی، تو کی نه دی دے آزادی.
مظاهر چانو په زورا ورکړی شوی کسانو زر تر زر خپل کورونو ته د واپسې غوښتنه وکړه. د مشال ریډیو سره خبرو کې د سند سپا مشر انعام سندی وویل په زرګو نو کسان په زور ورکړی شوی دی او چې څوک هم خپل کسانو لپاره غږ پورته کوي نو د هغې ځان هم په خطر کې وي.
جیسے ہی آیا زمانہ مشرف کا تو جیسے
کله د فوجی مشر پرویز مشرف حکومت راغې نو په سند کې بشمیره سیاسي فعالان اوچتول پیل شول. زمونږ د سندیانو پینځه باندې اتیا دسې جنازې را مخ کې شوې چې هغه به توکي را کړې شوې وې او په بیلابیل وختونو کې زمونږ شپږ زره کسان اوچت کړل شول. او چې کله هم دغه کسان را پیدا شول نو په دوی باندې د ترهګرۍ د ملک ماتولو او فوج خلاف بغاوت دروغجنې مقدمې درج کړې. په احتجاجي مظاهره کې د ملک بیلابیل ښارونو نه راغلي کسانو ګډون وکړو. په غونډه کې ګډون کړي یوې ښځې مشال ریډیو ته وویل چې د دې خاوند د 1300 کالو نه بے درکه کړي شوی دی.
حکومت سړی چکړی دی کور ترال انه بجې پښتنه وکړه چې زیدمین کور کښتا اور مې ژوته چې هاشتا ده بیا چې کلا راغلل زیدمین بهر وتا زیدمین چې کلا وتا اته آی ونی وا مې مخسر لکه پښتنه زنه وکړه چې سو کوي وې چې مې حکومت کسانی د مې ځون سره بیا یې سره بیا مو خو خې ودل چې دا ویلې دې څه قصور ده دې چې مورې څه قصور نه بس درې ورځې پر بیا پرېږدي درې ورځې کې له اوس 8.5 پورا شد له خو زیدمین پات نه زید له منور خلاص کړه جی او وړو کې کوم لوار مې آئے هم چت کا.
په بشري حقوقو کارکونکو خوشحال خان مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان کې په زور کسان بے درک کول ډېر مودې راهسه روان دي خو د ځان د هېرې لوجې خلکو غغونه نشول او چتولې. خوشحال خان زیاته کړه
د حوالې سره چې د قانون سازي سونه کوشش هم شوی دی په پارلیمنت کې هغه تر اوسه پورې هغه سي کامیابه کوشش مثلا چې یو قانون د فراشي چاغې د وجه نه دا عمل اوتريږي هغه لا تر اوسه پورې هغه سي فروټفل نتایج دی هغه افورتس والا دا نه دی راغلي مخه تا. نو امید ده چې میجر سیاسی پارٹیاں نے غٹ چکو مین سٹریم پارٹیاں نے اگے پدی بنے خپل خبر خپل واضح موقف پر کی خبر پیو کی
په پاکستان کې پزورا د خلکو ورکولو لړۍ لډېرې مدیره هسه روانه ده. خود په خوانی پوزي وکمن پرویز مشرف په حکومت کې پدې کې زیاتواله راغې. په ورکو کسانو کې زدا کوونکی وکیلان سیاسی او مدنی فعالان خبریالان او مشکوک وسلوال شامل دي چې زیاتره پکې پښتانه بلوچان او سندیان دي. په بل اړخ د پاکستان حکومت په کال 2011 کې د ورکو کسانو د قضیو سیړلو کمیشن جوړ کړو. د هغې کمیشن تر مخه تر اوسه پورې 9000 درې باندې 13 کیسونه رجسټر شوي دي چې څوک بې ګناوي هغه راخوشي کړل شي. ګوهر مسید مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي 2013 14500 او 15015 کیلو هرتز. دا مازیګر ل دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 2113 15015 او 10880 کیلو هرتز.
نړیوال اقتصادي فورم په خپل یو تازه رپورت کې ویلي دی چې پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د پورونو بار، ګرانۍ، د دولت یا ریاست کمزوري، د انټرنیټي امنیت ناکامۍ او سیاسي ناکرارۍ له وجې له خطرونو سره مخامخ دی شي. هغه سازمان د جنوري پر 11 په رپورت کې زیاته کړې ده چې پاکستان، ارجنټینا، مصر، غانا، کینیا، تیونس او ترکیه هغه هیوادونه دي چې پاړه د دیوالیه کېدو اندېښنې دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان روان کال د چارو چلولو لپاره 2.4 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري، خو دولتي بانک پرون ویل چې د بهرنیو پیسو زیرمې څه د پاسه 4 ډالرو ته ښکته شوې دي. شنونکي دا حالت خورا اندېښمنوونکی بولي، خو د پاکستان حکومت او د خزانې وزیر په بیا بیا ویلي دي چې د اقتصاد سمولو ته ژمن دي او په دې لړ کې هڅو ته دوام ورکړی دی. شاهین بونیره معلومات لري.
نړیوال اقتصادي فورم د ګلوبل ریسکس 2023 په نامه په خپل تازه راپور کې ویلي چې د شیانو د بیې لوړېدو او بنیادی ضرورتونو د نشتوالي له کبله ویره ده چې پاکستان، لبنان، مصر، غانا او تیونس د سیاسي او ولسی بېقراری ښکار شي. په راپور کې راغلی چې په پاکستان، افغانستان او هند کې د اوبو د وسیلو په سر اختلاف لوړاندې موجود دی او یره دا چې د بشري ناورینونو او دولتي بې ثباتۍ د خپرېدو په صورت کې اوبه د وسلې او هدف په توګه وکارول شي. د راپور د جزئیاتو په اړه بیگا مشال لیډو سره په خبرو کې د سیاسي او اقتصادي چارو پوه او شنونکي اکرام هوتی وویل چې د نړیوال اقتصادي فورم راپور د پاکستان په ګډون په یو شمیر هیوادونو کې د خراب اقتصاد او سیاسي بېقراری بیلابل اړخونه روښانه کړي دي
چې څومره مسلې پاکستان ته پیښې دي. هغه مسلې سیوا شوې د ډیفالت د خطرې په وجه باندې، د سیلابونو د تباه کاری په وجه باندې. سیلاب نه پس د پاکستان معیشت ته ډېر غټ ډز رسېدلی دی او د دې په وجه باندې پاکستان کېدای شي 2 نور هم په مصیبت کې وي او قرضې هم نشي واپس کولی او د ګرانی چې د دې د ختمولو لپاره هم سنشي کولی. د پاکستان چې څومره هم معاشي صورتحال دی، په دې صورتحال باندې ورلډ اکنامک فورم وایي چې دا مسلې د 2 نه تر 10 پورې هم خرابې پاتې کېدای شي، ولې چې د دې چې زور کم دی د مسلو هغه ډېر زیات دی.
راپور په پاکستان کې ورستیو سیلابونو ته هم اشاره کړې چې د کرنیزو ځمکو یو لویه برخه ویجاړه کړې چې په نتیجه کې د اجناسو نرخونه د پام وړ لوړ شوي او د ګرانۍ شرعې 20% ډېره کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې خیبر پښتونخوا او بلوچستان د وړو د کمی د بحران سره مخ دي او په ځینو سیمو کې د وړو د یوې بوجۍ ترلاسه کولو لپاره خلک د یو بل سره لاس او ګریوان شوي هم دي. په اسلام آباد کې د اقتصادي چارو یو پوه ډاکټر غلام سمد وایي چې پاکستان روان کال د خپل نظام د چلولو او قرضونو ادا کولو لپاره 2.2 بلیون ډالر ته اړتیا لري، خو دا مهال د دولتي بانک زیرمې د 6 بلیون ډالر ټیټی کچې ته راپریوتې دي.
د قرضو په مت کې چې کم پیمنټ ریسنٹ وکړو چې کوم دوبۍ ته کمرشل بینکس ته تقریبا 1 بلیون ډالر پیمنټ وکړو، هغې په وجه باندې زموږ ریزرو راغوزار شو. د دې نه مخکې چې تقریبا 1 بلیون ډالر چې کوم دی سکوک بانډس چې کوم دغې پیمنټ جمع کړو، د قرضو چې کوم ورال بوج دی د هغې چې کوم موږ باندې سود خریدي هغه بوج ډېر زیات جي سیوا دی. مونږ لږ تقریبا په دې روانو 3 میاشتو کې تقریبا 6.8 بلیون ډالر پورې چې کوم دی نو پیسې نورې پکار دي چې مونږ کم از کم چې کوم دی نو د عمل ضرورتونه او قرضې او د هغې چې کوم مونږ باندې انټرسټ دا مونږ خلکو ته واپس ورکو. مطلب هغه ډیفالټ والا چې کوم خبرې دي هغه مونږ کله میاشت لپاره کله 2 میاشتو لپاره مؤخر کړو، خو کنټینیوسلي یو اکنامک سټرسفل سچویشن کې چې کوم دی زموږ ملک فی الحال روان دی.
د نړیوال اقتصادي فورم راپور خبرداري ورکړي چې که تګلارې بدل نه شي نو لوړاندې زیانمن هیوادونه د تل پاتې بحران حالت ته رسیدي شي او بیا به دوی نشي کولی چې په اقتصادي وده، بشري پراختیا او شنو ټکنالوژیو کې پانګونه وکړي. د سیاسي چارو یو بل شنونکي قریش خټک وایي چې له بحرانونو د وترلو لپاره پاکستان باید د دفاع پر ځای بشري پرمختګ ته پام وکړي، د اداري فساد مخه ونیسي او جمهوري نظام قوي کړي. د نوموړي په وینا د قوي جمهوري ادارو د قیام نه بغیر د پرمختیا خوب نشي رښتیا کېدی.
زدا ګرنم ک حکومت چې دی په دې ملک چلولو او د دې خلکو د بنیادی مسلو د خوراک، روزګار او د ګرانې مخنیوي ونکړې شو نو ماته داسې لګي چې پراتلونکو میاشتو کې چې دا کمی خبرې چې شیبه دي چې په دې کې به سیاسي عدم استحکام چې دی هغه نور زیاتیږي او جرم به زیاتیږي. خو آلریډي تقریبا په زیاتېدو شروع شوي دي او دا خطره ده چې کیدی شي د ملک چې دی آلریډي چې څومره خطرناک لیول ته تللی دی چې د هغې کنټرول کول او د ملک چلول ډېر ګران شوي دي، دا به نور هم ګران شي.
د یادونې وړ ده چې دا راپور د نړیوال اقتصادي فورم له کلنۍ غونډې مخکې خپور شوی دی. په دې راپور کې راغلي چې کچرې نړۍ د تودوخې د کچې ټیټولو په برخه کې په اغیزمنه توګه همکاري پیل نه کړي، نو په راتلونکو لسو کلونو کې به دا د نړیوالې تودوخې او د ایکولوژیکي خرابې د دوام لامل شي.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ریډیوي مجله
په لسنی مو بجو،
هارون باچا هنري غړې
په یو بجا،
تان دهيله
په دونی مو بجو،
روخانه مستقبل
په پاوکم درو بجو،
حجرا
په درینی مو بجو،
د ځوانانو غږ
په سلورو بجو.
لغنن 15 کال مخکې د جنوري پر 14مه د جنوبي وزیرستان ځوان نقيب الله مسجد په کراچۍ کې وژل شو او ورسته پلاتونو خودا چې هغه پولیسو په جالي نخته کې وژل دی. د نوموړي د وژنې تور د کراچۍ د پولیسو پر یو افسر راو انوار او نورو پولیسانو پورې شو او مقدمه لا هم روانه ده. انوار پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی دي، خو امریکا او برتانیا پر نوموړي د قانون سرغړونې په تور بندیزونه لګولې دي. د قانوني چارو پوهان وایي د مسجد په مقدمه کې د ځنډ لامل دا دی چې پلټنې هم پولیس کوي او تورن کسان هم پولیسان دي. خو د هغه وکیل هیله مند دی چې د هغه کورنۍ ته به انصاف ورکړی شي. نیاز علي تفصیل لري.
په کراچۍ کې وکیل او د پاکستان سپریم کورټ بارغړی صلاح الدین ګنڈاپور وایي چې 15 کال ډیر وخت وي په کار دا چې عدالت د نقیب الله مسجد په وجنه کې تورونو کسانو ته سزا ورکړې وي. خدا مقدمه لا په عدالت کې روانه ده. په دې قضیه کې پولیس گواهی نه ورکوي او بیا کوم پولیسو والو چې گواهی ورکړې ده هغوی د خپل گواهینه پشا شوې دي.
مسله دا چې په داسې کیسونو کې چې کوم تفتیش شوی پخې کې گواهان ډیر زیات دي، بیا گواهان څوک راضي څوک ناراضي، نو دغه پدخ کی ڈیلے کے گی او دغه وجہ اکثر د سرکار خپل انٹرسٹ چاغا گواہان پیش کول نه غواړي او پدخ کیس کې هم دغه حالت دی جب گواہان نه پکې پیش کیږي نو چې گواہان کشر ته پکې پیش کې دو نو بیا خو تر اوسه پورې دا کیس سر تر رسیدل.
بلخوا په کراچۍ کې د نقیب الله مسجد د کورونو وکیل صلاح الدین پاور بیا مشال لیډیو ته ویلي چې قضیه په اخیری پړاو کې داخل شوې ده. دوی هیله لري چې د نقیب الله مسجد کورنۍ ته به انصاف ملو شي.
انویسټیګیشن کرنے والے بھی پولیس والے ہیں اور کل پٹ بھی پولیس والے ہیں جنہوں
دے وائی چی تحقیقات کون کی ہم پولیس والے دی اور تورن ہم پولیس والے دی چیر چی پولیس دا پولیس مخیتوی حل تا دیر شایان خرابی گی پا دی قضیہ کی گواہی ورکول عام خبر ندا. پولیس خپل گواہی بیا بیا بدلوی خو بیا ہم حسا کوو چی دا نقیب اللہ او دا حق کورنی تا انصاف ورکڑو
کہ اس کو اس کی فیملی کو انصاف دلائیں.
صلاح الدین پاور زیاته کړی چې په قضیه کې د تورونو په زر ټول ثبوتونه عدالت ته وړاندې کړي دي. بلخوا په کراچۍ کې خبریال وقاص احمد خان وایي چې د 2013 راهسي د نقیب الله مسجد د وجنې قضیه په عدالتونو کې ګوري. د ثبوتونو او ریکارډ ترمخه په خوانی د پولیسو اس اس پی راونوار په دې قضیه کې مرکزی تورن او ککړ دي، خو پولیسو د راونوار د بچ کولو لپاره کوشش کړی دی.
عدالت کې مختلف بیانونه جمع شوي دي، هغه کې تضاد هم دی او تضاد دی وجنا وکیلان نو چمکم خبر اور دی کیس کے کدے شی جی راو انوار با عزت بری شی نو پورا پنځه کالو مانتے جی مونږ نظر واچو نو اغه کې ډیر سست روی شکار او دا کیس.
بلخوا راو انوار یا د هغه وکیل بیا مشال لیډیو ته س جواب نه دی کړی، خو څو ورځې وړاندې د راو انوار وکیل عامر منصوب ایڈوکیټ عدالت کې پر راو انوار لګیدلی تورونه رد کړی. په کراچۍ کې د پولیسو په جالي مقابله کې په 14 جنوري کال 2013 د جنوبي وزیرستان نقیب الله مسجد وجلې شوی و. د پولیسو په خوانی اس اس پی راو انوار او نورو د نقیب الله مسجد د وجنې تور لګولې شوی وو. او بیا د پولیسو خپلې تحقیقاتي ډلې هم ویلي وو چې نقیب الله مسعود د پولیسو په جالي مقابله کې وجلې شوی. راو انوار چې هغه وخت د کراچۍ د ملیر ضلع د پولیسو مشر و دا وایي کړی وه چې څلور ترهګرې د پولیسو په مقابله کې وجلې دي. خو د نقیب پلار بیا د راو انوار او د هغه سره د نورو پولیسو پر ضد مقدمه درج کړی وه. راو انوار د نقیب الله مسعود د وجنې وروستو مفرور شوی وو او بیا په کراچۍ کې د نقیب مسعود د وجنې په ضد لوی احتجاجي پرلت هم پیل شوی وو. هغه وخت د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس ثاقب نثار د نقیب الله مسعود د وجنې نوټس هم اخیستی وو. نن 15 کاله وروسته هم د نقیب الله مسعود د وجنې مقدمه د کراچۍ په عدالتونو کې روانه ده. راو انوار سره نور څو کسان په مقدمه کې په ضمانت خوشي دي، ځینې په جیل کې دي او څه پکې لا هم مفروران دي. بلخو امریکې د دسمبر په 10 کال 2019 کې د نقیب الله مسعود په وجنه کې تورن د پاکستانی پولیسو په پخوانی افسر راو انوار د غیر قانوني وجنې او د بشري حقوقو د سرغړونو په تورې په بندیزونه لګولي وو. او بیا د کال 2020 د دسمبر په 10 برتانیا هم د سن سوبې په پخوانی پولیسو افسر راو انوار د بشري حقوقو د سرغړونو تورونه لګولي او بندیزونه پرې لګولي وو. د بندیزونو سره راو انوار نشي کولای چې امریکای یا برتانیا ته سفر وکړي، او که په امریکای یا برتانیا کې اساسي یا شتمنۍ لري نو هغه به منجمد کړي شي. امریکای او برتانیا ویلي وو چې راو انوار د 190 نه په زیاتو پولیسو مقابلو کې ککړ پاتې شوی، چې پکې د پښتون ځوان نقیب الله مسعود په ګډون د 400 نه زیات کسان وجلې شوی دي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور، چارسدی، مردان، نوخر او چرچاپی رسیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
د پېښور د ثانوي او اعلی ثانوي تعلیم بورډ وایي د راتلونکو ازموینو نیمایي پرچې به د کمپیوټري نظام په مټ ګوري. د بورډ مشر پرون مشال اړوته ویل له دې لارې به د پرچو په ارزونه کې د ټاګۍ او تیروتنو مخه ونیول شي. په خیبر ضلع کې یو شمېر زده کوونکي دې نوي نظام ته اندېښمن دي، خو نور یې بیا هرکلی کوي. د بورډ چارواکي وایي د کمپیوټري نظام پلي کولو لپاره ښوونکي روزلي دي. نور د منور شاه په رپورټ کې.
د پېښور د امتحاناتو بورډ وایي له 9 تر 12 جمعات د راتلونکو امتحاناتو نیمایي پرچې به د ډیجیټل یا کمپیوټري نظام له لارې کتل کیږي. د بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن بی آئی ایس ای پېښور چیئرمین پروفیسر نصر الله خان یوسفزی د جنوري په 12 مشال ریډیو ته وویل د امتحاناتو د ارزونې دا نوی کمپیوټري نظام یې د هغو اصلاحاتو برخه ده چې له تیرو دوو کلونو راهیسې پیل کړي دي. له دې وړاندې به له 9 تر 12 جمعات پورې امتحاني پرچو کتلو لپاره په روایتي طریقه استادان د بورډ مرکزي دفتر ته ورتلل، خو اوس به دغه پرچې استادان د کمپیوټر په ذریعه د انټرنیټ له لارې په خپلو کورونو کې ګوري. پروفیسر یوسف زیوای په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو د کتلو په حق لایې لاله وړاندې د ازمیخت په توګه کامیابه تجربه کړې ده او په راتلونکو امتحاناتو کې به یې په جزوي توګه عملي کوي.
آن سکرین آن لاین مارکینګ دی نغه کور کې ناسې خپل لپټاپ باندې هغه ته آنلاین هغه لاګین کیږي او هغه ته پیپر یو یو کوېشن راځي. او سیستم کې دا خوبی ده چې کوم مونږه سافټویر زموږ کوم ایکسپرت په سیستم ناسې هغه صرف کوېشن دي هغه د پیپر بل د پاس کوم درې هغه رول نمبر دی هغه چې کوم نور د هغه ډیټیل دی هغه بالکل چیکر ته نخکاری چیکر ته صرف په بیجز کې کوېشن راځي کوېشن هغه ته په خپل سکرین باندې لسمنت تخکاری لسمنت کې دنه با هغه مارکې او هغه کلسمنت کې مارک نه کنه اتوماتیکلی با کوېشن دا غنه بیا سکیپ شي الار به شي هغه کوېشن بیا بل څه ته په سیستم باندې مونږ وډیږو.
د پېښور بورډ چارواکي وایي په ډیجیټل طریقه د امتحاني پرچو کتلو لپاره 15,000 خزینه او نارینه استادانو ته ځانګړې روزنه ورکړې ده. د خیبر ضلع استاد فخر الزمان هم په دغه روزل شو استادانو کې شامل دي. نوموړی وایي په پخوانی روایتي طریقه یې هم پرچې کتلې دي، خو په هغه کې به وخت نا وخت د کتونکو د غلطۍ له وجې د زده کوونکو نمبرې کیمرې تللې.
هغه طریقہ خخه بدینه و چې دا موږ عمل مخې کوښښلې موږ نه پاتې کېدلې کنه چې په یو پیپر کې بیا به موږ څه هغه چیکر بلایو بیا به صبح چیکر بلایو نو هغه بعد چې کول کنه چې پیپر به موږ دوه دې کوښښلې پاتې شو یو موږ ان مارک پاتې شو بس لا بړي رېزالت په موږ ورته بوتل کبي هغه ریکارډینګ نه پاره کول یا ریچکینګ نه پاره کول نو هغه پښتنه مچ کوم دې بیا وروتلې نو دې کې او دا ګنجائش ته لري تر لکه کوېشن پاتې شي کنه کدا چې نه کېږي چې مطلب بیس سکیپ کو چې کله موږ مارکیټ رکو سبمټ کو سبمټ کیږي لکه موږ یو پیپر پاتې یو پیج موږ پاتې
خو بیا هم ځنې زده کوونکي داسې اندېښنې لري چې د کمپیوټر په ذریعہ د پرچو کتلو په نتیجه کې بعد دوی نمبرې کیمرا دي په خیبر ضلع کې مو په یو سکول کې د نهم جماعت لزده کوونکو سره خبرې کړې دي
زمان فل نوم دی او جی 9 کلاس کې سر هی بس چې څنګه دی خو خې سر یې خو ما چې پلاس شي چیکینګ لګا صحیح وی بس هغه د دې چیکینګ بس ته نو کې دې شي دا سه په کیو شي اکثر نمبر بیا کم ورته
زمانو عثمان دی 9 کې چې پلاس کیا ته ډیر ښه کمپیوټر کې لګا سټریټ چیکینګ کیږي او دا نور لګې پلاس بس دا هم داخله
خو هم د خیبر ضلع محمد اشراف چې په لسم جماعت کې یې په خپل سکول کې تر ټولو زیاتې نمبرې اخیستي وایي چې په ډیجیټل طریقه یې پرچې کتل شوی وي نو کې دې شي چې په ضلع کې یې تر ټولو ډېرې نمبرې ترلاسه کړې وي
استاد بلا مور خو یې لبنې خو نو پیپر چې کوي نو بیا خو به نمبرې مونږ نه کټ کوي او کمپیوټر کې دا شي نه بس ور دي کو بیا سولید مارکس یو دا خبرم د پنځه غږ سکولونه یو څار دي کې اوس خامہ خارش ور دي چې ور کې کې نکلونه او نکلونه بعد بیا پیپر چیکینګ ادا شو شي زمونه زیاتې نمبر ور کې مدام کمپیوټر چیکینګ کې ودا بیا بالکل نه زلم چې دا کمپیوټر ول چیکینګ شروع شوی مارکینګ او دا نو ډیره زیاته فائدہ به ان شاء الله سټوډنټس ته
د بورډ اف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن یا بی آی ایس ای پی خبر د شمیرو تر مخه د تیر کال د نهم او لسم جماعت په امتحاناتو کې خواوشا 1,00,000 او په یو لسم او دولسم جماعت کې خواوشا 1,00,000 هلکانو او جنکو برخه اخیستې وه او تمه ده چې په راتلونکو امتحاناتو کې به دا شمیر نور هم زیات شي
مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ فیسبوک ټوئیټر انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي زه طارق رگزایم تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د افغان جنو پر تعلیم د طالبانو د حکومت بندیزونه غیر انساني او غیر اسلامي بللی دي ترکیه ورسنوي ویل دي چې نوموړي د خبره په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړي و نړیوال کانفرنس ته په وینا کې کړی ده تر دې مخکې د اسلامي همکارۍ او سازمان هم د خزو پر زده کړو او کار لګیدلې بندیزونه د اسلامي قوانینو سرغړونه بللی ده خو د طالبانو حکومت پرون په یو بیان کې ویل دي چې د خزو تعلیم پاړه به اندېښنې ختم کړي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد د اسلامي همکارۍ او سازمان د اعلامي هر کله کړي دي خدای نه دی ویلي چې د خزو تعلیمي چاره به بیا کله پیلېږي د اسدالله لودین رپورت
په افغانستان کې د خزو او نجونو پر کار او تعلیم د طالبانو بندیستا نړیوال خبرګونونه او راستربلې په پراخېدو دي تازه د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د نجونو پر تعلیم او تحصیل محدودیتونه غیر انساني او غیر اسلامي بللې دي د میډل ایست آی په نوم خبری ویب سایټ چې لندن خبرونه لري پرون ویلي چې اردوغان د چهارشنبه په ورځ په انقره کې د بشري حقوقو د ملاتړ یو نړیوال کانفرنس ته دغه څرګندونه کړې دي اردوغان زیاته کړې زموږ په دین کې داسې څه نشته هیڅوک باید داسې بندیزونه د اسلام سره ونه تړي موږ د داسې یو دین لارویان یو چې له زانګو تر قبره یې د تعلیم سپارښتنه کړې ده بل ورته د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر ریچارډ بنټ د نجونو د تعلیم او کار د بندیز پاړه د اسلامي همکاري او سازمان د اعلامیې هر کله یې کړی دی په دغه اعلامیه کې چې د چهارشنبه په ورځ خبره شوه د افغانستان پر اوسنیو حاکمانو غږ شوی چې د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه پرانیزي او ښځو ته په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د کار اجازه ورکړي د دغه سازمان د شپږ 500 غړو هیوادونو سفیرانو د سعودي عربستان په جدې ښار کې تر خپلې غونډې وروسته وویل تعلیم ته د نجونو لاسرسی د پوهنتون په ګډون په هر کچه چې وي د بشر اساسي حق دی او نه باید محدود شي د اعلامیې په دوام د غراز راغلی د اسلامي همکارۍ او سازمان د افغانستان له ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا خپلواکۍ او ملي یووالي ملاتړ کوي او هلته د پرمختیا ثبات امنیت سولې او بشري حقوقو د تامین غوښتونکي دی طالبانو بیا پرون ماخام د اسلامي همکاري او سازمان اعلامیه ته خبرګون وخوت. د دوی په اعلامیه کې چې ویان د ذبیح الله مجاهد رسنیو ته لیږلي راغلي، طالبان د اسلامي همکاري او د سازمان له غونډې او د افغانستان په اړه اعلامیه هرکلی کوي. د طالبانو په دې خبرګون کې د ښځو د کار په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د نجونو د تعلیم په اړه یې د اسلامي همکاري او سازمان اندېښنې د درک وړ بللې دي. طالبانو ویلي حکومت د نجونو د تعلیم د بندیز په برخه کې موقتی ګام اخیستی او زیاته کړې ده چې د زمینی په برابرولو سره به دغه اندېښنې رفع شي. طالبانو ندی ویلي چې څه موده وروسته به دغه زمینه برابرېږي او د نجونو ښوونځي او پوهنتونونه به بیرته پرانیستل کیږي. طالبانو د تیرې دسمبر میاشتې په وروستیو کې د نجونو لوړې زده کړې تر دویم اعلان پورې وځنډولې او څو ورځې وروسته یې په کورنیو او نړیوالو موسسو کې د ښځو کار هم منع اعلان کړ. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو سازمانونو د طالبانو دغه پریکړې وغندلې او غوښتنه ترې وکړه چې لغوه یې کړي. د طالبانو د حکومت دا دی نږدې 18 میاشتې پوره شوې. د دوی حکومت تر اوسه په ظاهره د همدې او ورته نورو بندیزونو او محدودیتونو له کبله په رسمیت هم نه دی پیژندل شوی.
دا مشال ریډیو دا زه عمر وزیریم د بنو شمالی وزیرستان او خواوشا سیمونا تاسو ته راپورونه جوړوم. د مشال ریډیو سره اوسئ.
اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی ویلی دی چې د دونیتسک سیمې په سولیدار او بخموت کې به ژر ځواکونو ته ټول امکانات ورسوي. په همدې حال کې مسکو و داوا کړی دا چې په دونیتسک کې بریدونه په بریالي ډول پر مخ روان دي. اسدالله لودین د جګړې تازه حال راکوي.
د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکی وایي ډیر ژر خپل هغو ځواکونو ته د اړتیا وړ امکانات ورستوي چې په دونیتسک سیمه کې د روسیې د یرغل په وړاندې د سولیدار او بخموت سیمو دفاع کوي. زلنسکی د اوکراین د پاوز له مشرانو سره تر یوې غونډې وروسته دغه امکانات، تجهیزات، مهمات او د اړتیا وړ مواد بلل دي. روسي ځواکونو د شپې له مخې د توپونو، توغندیو او هوایي ځواکونو پر مټ پر سولیدار ښار بریدونه وکړل. سولیدار د ستراتیژیک ښار بخموت شمال ختیځ لوري ته پروت دی. تر دې وړاندې اوکراینی چارواکو ویلي له دې سره سره چې مسکو ادعا کړې سولیدار ښار لاندې کړی، پر دغه ښار د روسي پوځیانو بریدونه دوام لري. راپورونه وایي که چیرته روسي پوځیان سولیدار ښارګوټی ونیسي، بخموت ښار له زیانګالي حالت سره مخامخېږي. د اوکراین د دفاع وزارت مرستیالې هانا مالیار پرون پنجشنبه وویل په سولیدار کې تر ټولو شدیده او درنه جګړه روانه ده. هغې ویلي د وضعیت له ترینګلتیا سره سره د اوکراین ځواکونه په سخته مبارزه بوخت دي. د مصنوعي سپوږمکیو په مټ اخیستل شوي انځورونه چې د چهارشنبې په ورځ د ټکنالوژۍ د مکسار شرکت لخوا خپاره شول، د سولیدار ښار وضعیت داسې ښیي چې د څو اونیو په جګړه کې ویجاړ شوی دی. مسکو ادعا کړې چې پر دونیتسک سیمې د دوی جګړه په بریالۍ بڼه مخته روانه ده، خو په اشغال شوې سیمه دونیتسک کې د روسیې لخوا ګمارل شویو چارواکو ویلي د سولیدار ښار دننه د مقاومت سنګرونه لا پر ځای پاتې دي. د سولیدار او د اوکراین د نورو سیمو د وروستیو جګړو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویل شوي، خو د جګړې دوام دغلته میلیونونه کسان د ژمي په سړه هوا کې متاثره کړي او ګڼ شمېر خلک برېښنا او اوبو ته لاسرسی نه لري.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسېده. اوس له تاسو څخه ستاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی، همدا اوس مې هم دا تبصرې لیدلې چې بیلابیلې را روانې وي. زه به دا تبصرې هم ګورم او تاسو داسې وکړئ چې تر هغې پورې د ټلیفون او د وایبر شمیرې او د سکایپ پته واورئ او که چې خبر درسره یې نو راسره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندې خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 سلور سوشل 2 یولس سلیریش 2 سوا 15
د وایبر شمیره مودا 00 او 3 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 او
زنگ وهلی شي. پته مو ده
مشال رادیو.
تر څنګه د مشال رادیو پر فیسبوک مسنجر هم لیکلی پیغام پری خو دی شي.
اوردون کو دلته تبصره چې راتراغلی دی او دا چې زګورم نن سردار محمد خان ترین دی لپشینا امدار زرولی افغان دی لنګرارا سود خان یوسف زی لسواته دی د دین علاوه رات دلته وزیر خان میزروال دی لډیر اسماعیل خان حکمتیار ترین لپشینا دی عمران خان دی لپکتیا څخه او محمد عیسا تنہا لہلمند دے رحمانی میزروال دے او خان لالا دے دین علاوہ عبدالوزیر دے محمد نبی محمدی دے کلیم الرحمن رحمانی دے لخوستا باچا استاد دے لکان میترزی څخه ابو ناصر ثاقب گیانے لگیانی ولسوالی څخه د پکتیکا او شمس د ور دے ل شمالی وزیرستان او امید رحیمی دے ل کابل حبیب الله خان مومند ل پیښور دے اعزاز خان چې دا ل دیرا دے او ملک حسن چې دا غل کوټه دے همداراز سرجنګ زازی چې د یغل اریوب زازی ولسوالۍ پکتیا څخه دی د ټولو راته لیکلي دي چې موسم ډیر یخ دی باد چلیږي په ځینو ځایونو کې واوره وریږي په ځینو ځایونو کې بارانونه هم شوي دي لتاس ټولو څخه ډیره زیاته مننه دا د موسم خبرونه مې ټول یو ځای ځکه ولوستل چې زه د نورو موضوعاتو ته پکې وزګار شم او د نورو موضوعاتو خبرونه در سره شریک کړم ریاض بندیوان کابل خیل راته لیکلی دی لبنو څخه چې پرون د شوال ځوانانو سازمان او د شمالي وزیرستان د ځوانانو د ډومیسایل او نور مسلو باندې په پیښور های کورټ بنو بنچ ته وړاندې شول او هغه ورته جرګه کوي ورته عدالت ورته د فبروري 8 نیټه تاریخ ورکړی دی او د وی چې موږ د دومی سال په مسلو باندې به خپل مبارزه ته قانوني مبارزه ته دوام ورکو. رحماني میزروال راته لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان کډوال په بنو او په ډیر اسماعیل خان کې او په افغانستان کې دی د یخنې په موسم کې خپل ژوند تیروي لډیر مشکلاتو سره مخامخ دي اوس وی یخنی هم زیاته شوې ده په دې اړه باندې خو څومره د مخ کې هم زموږ خبريال نجیب الله لوخیل رپورت جوړ کړی ول چارواکو سره هم خبري کړې وي د کډوالو دا اندېښنې هم راخېسته وي چې په ژمي کې ور سره مرسته و نشي نو ژوند به لا هم ګران شي نو دا باندې موږ وخت په وخت رپورټونه کوو او لتا سره شریکو. پیدا محمد لودین راته لیکلی دی چې مسلم باغ ماجر کیمپ ته پرون 300 بیوزله کورونو سره مرسته ورسېدلې ده حکمت الله او احسان سگزی ورته ورکړې ده 40 کیلو وریجې وی 1 کیلو چای 15 کیلو بوره 15 کیلو غوړی او 1 کیلو مساله 3 کیلو دال او 3 کیلو نخود یا چولی ورته ورکړې دي وي خلک ور باندې خوشاله ول ډیره زیاته مننه خوشاله اوسي. او حبیب الله خروټ لیکلی دی چې یخ هم دی او ګیس او بجلی هم نشته. د محب خان هم لیکلی دی چې په کوټه کې ډیره سخته یخنی ده. سمه ده ډیره زیاته مننه خوشاله اوسي آباد اوسي. د شوکت محمود په غږ سندرا ورو بیا زرازم دی خبرونه لوري ده.
یاد چا میند ز پکور لگے د یاد چا میند ز پکور لگے د اور لگے د جانا اور لگے د اور لگے د جانا اور لگے د اور لگے د اور لگے د یاد چا میند ز پکور لگے د یاد چا میند ز پکور لگے د بچی پما تور لگے د ساد مح بچی پما تور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د ٹکور لگے د تاجر زما پز ٹکور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د ترکستان ویخت کرم خوب کی میں ہوں تلے دے خوب کی میں ہوں تلے دے ہوکے میں چستاد بنگلو شور لگے دے ہوکے میں چستاد بنگلو شور لگے دے اور لگے دے جانا نور لگے دے اور لگے دے جانا نور لگے دے اور لگے دے اور لگے دے یاد چا میند جپ کور لگے د یاد چا میند جپ کور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د جانا نور لگے د اور لگے د اور لگے د اور لگے د اور لگے د
مشال رادیو ته غوښتیاست او ثاقب حامد خان راته لیکلی دی چې د کوز دیر په میدان کې د بجلی ډیر بد حال دی، ډیر ناروا لوډ شیډنګ روان دی، عوامو ته ډیر مشکلات دي او سیاسي ګوندونه هم غلي دي. دغه راته لیکلی دی دلته جرار افریدی چې دوه ورځې مخکې په باړه کې د خیبر په باړه کې یو ماشوم کوی ته پریوتی و او د خلکو ویله ډیر کوشش وکړه خود دې باوجود هغه رونه ایسته شو نو ویل وسغه خلکو د غدغه کوی چې د قبر ګرځول دي وی په ټوله سیمه کې خلک خپه دي ور باندې. بالکل د خپګان خبره ده او ماشومان ته چې ډېر زیات پام وشي هغه ډېر زیات مهم دی، ځکه ماشومان خو هر ځای چې زړه غواړي بس ځي ګرځي را ګرځي، نو دا د لویانو ذمواري ده، مسؤلیت دی چې ورته پام وکړي. من یې نه کې څپېړه او سوکه او غصه او دا شیان ورباندې ونه کې، خو په طریقه باندې په دلیل باندې یې پوه کړي او هر وخت ورپسې وي. د درزندې اوسیدونکي ډېره اسماعیل خان ګلبت شیرانی راته لیکلي دي چې په درزنده کې د ماشومانو د روغتون نشتون له وجې وینن زه ملتان ته تللی یم، نولسمه شپه مې ده په ملتان کې وې، هلته د یو ماشوم مریض سره یم. یو قسم را سره دی خبرې لکه چې راته راوړی دی، ستړي مه شئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. نوم مو خې او سیمه هم؟
قدیر خان یم بنونه.
څوک؟ قدیر خان.
قدیر
خان په خیر راغلی قدیر خان صاحب، خبر را سره شریک کړي.
څنګه یې خی یار؟ موسم خو بالکل صحیح ده، موسم سبا دی کنه لکه بل
خبر در سره شي دی. قدیر خان صاحب خبر لري؟
خبر خو یاره داسې دی چې د اوس اندره د کومه ور واچوله کنه، چې د کومه یې کور بند بیا ور لګېدلی دی کنه، موسم خو صحیح دی.
نه قدیر خان صاحب، ګوره زه تاته یوه خبره وکړم، دا د دغه خبرونه ده د خبرونو، او ته لکه چې ما سره ګپ لګولو کوشش کوي او داسې وکړه چې خبرې او سندرې ته راشه، بیا به ښه صحیح ګپ ولګو. سمه ده؟
خو لکه موسم خو صحیح دی کنه، خو د چرته ور لګېدلی دی.
ګوره قدیر خان صاحب، ته بیا هم هغه کوې کنه، ته ټوکې کوې. نه خو ګپ را سره دغه کې ولګوه کنه، خبرې او سندرې خپرونه کې را سره ولګوه، دا خو د خبرونو خپرونه.
صحیح
شو. صحیح ده.
صحیح ده. صحیح ده.
خپه کېږئ برانه نه ملګرو، خو دا د خبرې او سندرې خپرونه ده نه ده، او تاسو چې خبر نه لرئ نو مهرباني وکړئ مه راځئ کنه. لکه زه دا د خبرونه لولم، دا اوس مې د ماشومانو د مریضی خبر ولوسته چې هسپتال نشته دی او دا سړی په تکلیف دی، او تاسو وایئ چې یخنۍ موسم دی او دلته اور ولګېد، خو باید دا د اور کیسې ما سره په دغه کې وکړئ کنه، په خبرې او سندرې خبرونه کې را سره وکړئ. نو زه به هم هغې ټایم کې در سره خوشحاله یم، او ټوکې به هم کوو، ټکالې به هم کوو، د هر یو شی یو خپل وخت دی، یو خپل سلاټ هم ورته جوړ کړی دی، برخه هم ورته ټاکلې ده. په دې باندې به راته ډېره زیاته بخښنه کوئ، خفه کېږئ برانه نه، په ډېرې عاجزۍ درته وایم. اصغر ارمانی صاحب لیکلی دی چې په بوري کې نن ډېره سخته یخنی ده. ډېرو نورو کسانو هم راته د موسم حال لیکلی دی، زه د موسم خبرونه نور نه وایم. عید نواز خاطر راته لیکلی دی چې مشال فلاحي تنظیم څپړیو کې نوی ډن کې وړیا طبي کیمپ لګوي، غریب خلک به وړیا معاینه کوي او دوایانې به ورته ورکوي. سمه ده، ښه خبر دی. تاریخ تم چې کاشکې راته لیکلی وای چې خلک خبر شوي وای او درغلي وای. منظرخیل ځوانان لیکلي دي چې نن په ډېر اسماعیل خان کې دومره سخته یخنی ده چې او تیزه توپان دی چې خلک له کوره نشي وتلی. ارشاد انجم چې دی هغه راته په جنوبي وزیرستان په واڼه کې دغه ناسته چې له یوې اونۍ راهیسې روانه وه هغه ځنډېدلې ده، بلکې ختمه شوې ده. دا غې په باره کې راته خبر لیکلی دی، بالکل په دې اړه باندې موږ رپورټ لرو او په راتلونکي ګړې کې درته خبرو. سمید لالا لیکلی دی چې د وزیرستان د سیمې کوم ګیس چې پنجاب ته روان دی، د هغې پر ضد نن په بکاخیلو کې تحصیل کې خلک لویه جرګه کوي، او د ګیس کار به پر ریاست باندې بندوي، ځکه چې تر څو پورې چې خپلې سیمې خلکو ته نه ګیس رسېدلی نو تر هغې پورې به دا سلسله بندوي. تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست، سلام پښتونخوا خپرونه ده. په دې خپرونه کې تاسو را سره د خپلو سیمو تازه او مهم خبرونه شریکولی شئ. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز نه شئ اورېدی، خو په لنډو څپو یې اورئ. دا لنډې څپې څه دي په دې خبرتیا کې واورئ.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پوري موږ په دغه سپو تاسو مونږ دلې شه 2013 14500 او 15015 پټه کلو هرتز د مازیګر ل 3 د ماخم تر شپږو بجو پوري زموږ فریکوئنسي ده 2013 15015 پټه او 1880 کلو هرتز
مشال راډیو ته غوږی است آصف ملاخیل را تلیکلی دی چې لکی مروت ګنڈی چوک سره نږدې د موټر سایکل او د فلاین کوچ ترمنس ټکر شوی دی چې پکې یو ځوان مړ شوی دی او دوا ژوبل دی. قاسم احمد لیکلی دی چې نن په مومندو تحصیل صاحبۍ او لکړو بازار کې تحریک انصاف لوري د تحریک انصاف ګوند لخوا د ګرانۍ خلاف احتجاج کیږي. سم ده شعیب محمد هم لیکلی دی چې د ګرانۍ له وجې هیڅ شی نه ویلی شو نه اخیستی شو. سم ده ډیره زیاته مننه. او مجیب الرحمن لیکلی دی چې په صوبه کې د پی ټی آی حکومت دی او احتجاج هم پی ټی آی کوي د ګرانۍ خلاف. صحیح ده مننه خوشحاله اوسېدل دغې تبصرې. او تحصیل د دخیل ځوانانو غږ مدخیل لیکلی دی چې د مدخیل قوم مشرتابه نن په پیښور ته ور روان دي. د شمالي وزیرستان کډوال چې سیمونه یې بند دي هغه د پیسو د مرستو سیمونه نو دوی وی هلته ورځي له چارواکو سره غږیږي او ورسره په دې باندې خبرې کوي. رابعه تبسم په غږ سندره نشرو. او داسې به وکړو چې زه دلته چې دا تبصرې وګورم. په سوات کې ډېره زیاته واوره شوې ده. په ننګرهار کې وي ډېر سخت توپان دی. په نورو ځایونو کې په اسلام آباد کې باران او په مری کې هم واوره روانه ده. د دې په باره کې هم راته دغه راغلی دي تبصرې راغلی دي. بلال خان مومند په پښتونخوا کې ویلی دی چې هلته د عمران خان صاحب د ګوند حکومت دی او هر سهار خلک وړو پسې د ټرک شاته منډې وهي. نو دغه چې دی د چمن موسم هم یخ دی او د دین علاوه نورې تبصرې هم راته راغلي دي. خو د رابعې تبسم په غږ باندې به سلام پښتونخوا پای ته ورسو. په لګړې کې بیا در سره یو. I don't know.